د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدن کو دا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نند گلرس کال بدر لسم دا اپریل دا میاشتی اتما نیٹا دا وقت شوے دے پو پاکستان کی دا سحر اتمی بجی افغانستان کی شوے دی ات بجی او دلتا پو واشنگٹن ڈی سی کی دا اتوار رز او دا شپے یو لسم بجی شوے دی دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دنی می گینٹی دی خبری خبر بنے کی درتا زا محمد اکرام سل مشوائم ابل تاستو بلاندی کو دا مهم خبرونو سرٹکی د افغانستان صدر اشرف غنی د مصالحې لپاره د رهبرۍ یو نوی شورا ټاکلې کوم چې بعد د طالبانو سره د ممکنه سولې خبرو اترو لپاره یو مذاکراتي ډله جوړوي او د سولې قامي کوششونو ته به پاملرنه کوي. پاکستان د اتوار پر ورځ خبرداري ورکړې چې هندوستان د دې خلاف د تازه پوځي حملې کولو لپاره د منصوبې تیاری کوي او په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د نوې ډیلي لخوا سیمه ییز امن او ثبات په خطر کې اچولو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه سفارتي مداخلت وکړي. او ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت ترابلس غیر چاپیره سیمونه د عامو خلکو او ژوبل کسانو رابیستو لپاره په سمدستي توګه د دوو ګڼټو د ډزبندۍ اپیل کړي چرته چې د پوځي کمانډر جنرال خلیفہ هفتار د وفادار ځواکونو د پایتخت کنټرول ترلاسه کولو لپاره په جنگ دي. او اوس د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی د مصالحې لپاره د رهبرۍ یو نوی شورا ټاکلې کوم چې بعد د طالبانو سره د ممکنه سولې خبرو اترو لپاره یو مذاکراتي ډله جوړوي او د سولې قامي کوششونو ته به پاملرنه کوي. په دغه شورا کې به حکومتي چارواکي، سیاسي اپوزیشن ګوندونو مشران او د مدني ټولنې نمائندگان شامل وي. د مصالحې د رهبرۍ شورا د پرانستې د سوری د وینا په وخت اشرف غنی ویلي تمه لري چې د حکومتي سارنې لاندې کوششونه به په افغانستان کې د وینې تویدل ودروي. پاکستان د اتوار پر ورځ خبرداري ورکړی چې هندوستان د دوی خلاف د تازه پوځي حملې کولو لپاره تیاری کوي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د نوې ډیلي لخوا سیمه ییز امن او ثبات په خطر کې اچولو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه سفارتي مداخلت وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د دوی سره د اعتبار وړ معلومات دي چې هندوستان د پاکستان خلاف د یو بل پوځي جارحیت لپاره منصوبه او تیاری کوي. د هندوستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستان خارجه وزیر دغه وینا یو منصوبه ده چې د پاکستان په خاوره موجود ترهګرو ته په هندوستان د حملې کولو لپاره غږ معلومیږي. نوی ډیلی په پاکستان غږ کړی چې د مهمې لانجې نه د خلکو توجه اړولو لپاره د داسې بیانونو ورکولو په ځای په خپله خاوره باندې فعاله ترهګر ډلو خلاف د اعتبار وړ ګامونه پورته کړي. ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت ترابلس کې چاپیره سیمونه د عامو خلکو او ژوبل کسانو رابیستو لپاره په سمدستي توګه د دواړه اړخونه د دوو ګڼټو د ډزبندۍ اپیل کړي چرته چې د پوځي کمانډر جنرال خلیفہ هفتار وفادار ځواکونه د پایتخت کنټرول ترلاسه کولو لپاره په جنگ دي. د ملګرو ملتونو په مرسته د لیبیا وزیر اعظم فایز السراج د کمانډر خلیفہ هفتار پوځي ګام د بغاوت کوشش بللې. د امریکایي نمائندگانو ایوان عدالتي چارو کمیټې مشر جيري نیډلر وای د ډیموکراټیک پارټي غړي د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر تیار کړی پوره رپورټ لیدل غواړي ځکه چې د نوموړي په وینا اټارني جنرال ویلیام بار په سیاسي توګه بې طرفه نه دی. د جيري میډلر دا وینا په میډیا خبرو شوو هغه رپورټونو یوه هفته وروسته مخې ته راغلي په کوم کې چې ویل شوي د رابرټ مولر ډله د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په حق له د 2 میاشتو د پلټنو وروسته خپور کړي رپورټ په حق له د ویلیام بار لخوا کانګرس ته د ورکړل شوي خلاصه رپورټ باندې خوشاله نه دي. او د امریکې د کورونو چارو وزیر کریسټن نیلسن د مکسیکو سره په سویلي سرحد باندې د غیر قانوني کډوالو په مسله په ملکي پیدا شوي وضع باندې د وایټ هاوس او د اولس لخوا زیات شوي د باورستو د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د افغانستان صدر اشرف غنی د مصالحې لپاره د رهبرۍ یو نوی شورا ټاکلې، کوم چې د طالبانو سره ممکنه سولې خبرو اترو لپاره یو مذاکراتي ډله جوړوي او د سولې قمی کوششونو ته به پاملرنه کوي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی طالبانو سره ممکنه خبرو اترو لپاره د حکومت مخالفه سیاسي ډلو او د ولسی ټولنې د مشرانو یو شریک جرګه جوړه کړې ده. د سولې عالی مشرانو جرګې په نوم د غونډې د پرانستې پر مهال صدر اشرف غنی وویل امید کوي چې د حکومت په مشرۍ کې د سولې هڅې به په افغانستان کې د خونړیو پیښو په ختمون باندې تمام شي. امریکا د تیر ژمي راهیسې نیغ په نیغه د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي چې افغانستان کې د 1400 کالو جګړه پای ته ورسوي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. دا کامل فکر لرل کېږي چې په دې خبرو کې به افغانان خپلو کې خبرو ته کېني او د کلونو راهیسې دښمنۍ به ختمې کړي. خو د واشنگټن دې وخت خپل پام د افغانستان څخه امریکایي او د ناټو پوځ پر راوستلو دی او دا چې طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره بیا د نړیوال ترخګرو مرکز جوړ نه شي. په خټه افغان امریکایي زلمی خلیلزاد دې وخت طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د وپد مشري کوي. طالبانو سره خپل اخیری ناسته کې د مارچ میاشتې په اوله کې زلمی خلیلزاد ویلي وو چې د سولې په خبرو کې په ځینو خبرو موافقې ته نږدې شوي دي، چې پکې دوه مهمې خبرې د افغانستان نه د خارجي عسکرو وتل او طالبان به د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره بیا د کوم ترهګر فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. خو زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې او لوزنامې به مهم ټکي د طالبانو او افغان مشرانو سره خبرو ته کېناستل او په مکمله توګه ډزبندۍ باندې سلا کېدل وي. د نوې جرګې ویان عمر داوودزی د غونډې وروستو خبریالانو ته ویلي، جرګه کې شامل غړو ته دا هدف ورکړل شوی چې د هرې ډلې د نمایندګۍ په اساس یو ځانګړې جرګه په یوه اونۍ کې دننه جوړه کړي، کومه چې به د میاشتې په پای کې قطر ته ځي او هلته به د طالب استازو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ د ورځې په اخره وضاحت وکړ چې د روانې میاشتې په پای کې کېدونکې ناسته کومه غونډه او یا جرګه نه ده، بلکې دې کې به صرف هر یو اړخ خپله رایه وړاندې کوي. د زیاته کړه چې په ناسته کې به څوک هم د کابل په نمایندګۍ نه شاملېږي، بلکې هر یو تن به په شخصي نظر د خپل رای وړاندې کولو په غرض ګډون کوي. طالبان د هر هغه ډول ناستې څخه انکار کوي چې پکې د افغان حکومت شامل وي. دوی وایي چې دغه یو غیر قانونه حکومت دی او د امریکا د قبضې وروسته د هغوی په خوښه جوړ کړی شوی. د طالبانو یو مهمه چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط باندې وایس اف امریکا ته وایي چې طالبان د امریکا سره لومړی داسې لوزنامې ته رسېدل غواړي چې څنګه به هغوی خپل عسکر د افغانستان څخه وباسي او د هغې وروسته به بیا د افغانستان په سیاسي راتلونکي ورسره خبرې کوي. دی وایي که چرته هم په افغانستان د خارجي قبضې خبره اخوا دیخوا کولو کوشش وشو، نو د سولې خبرې د خپلو لاندې کولو هڅه به وي. د امریکا افغانستان سولې لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد د تېرې یوې هفتې راهیسې په کابل کې دی. د کابل څخه د روانېدو په وخت نوموړي وویل چې صدر اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو او د افغان حکومت څخه بهر چارواکو سره یې ګټورې خبرې اترې کړې دي. د امریکایي سفارت نه جاری شوې بیانیه وایي چې خلیلزاد د صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره راتلونکي هفته په دوحه کې د خبرو یقیني کولو باندې بحث کړی دی. دغه خبرو کې به د افغان حکومت او ولسي مشران په پراخه توګه ګډون کوي. د دغه سره به زموږ د ټولو شریک مقصد یعنی د سولې خبرې نورې زیاتې ګړندۍ شي. د صدر اشرف غنی د قومي سلامتیا مشیر حمدالله محب تیره میاشت واشنگټن ته د خپل سفر په وخت د امریکا په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې نیوکې کړې وې چې په افغانستان کې راتلونکي حکومت جوړېدو کې ځان لا د کوم ځای پیدا کولو کوشش کوي. امریکایي چارواکو په سختۍ سره دغه خبره رد کړې وه او دای د امریکا خارجه وزارت په چارواکو حمله بللې وه. د دغې وروسته امریکا د هاغلي محب سره خبرې اترې ځنډولي او په کابل کې په تازه یوه غونډه کې چې کله امریکا ته معلوم شوه محب هم ورکې ګډون کوي، د هغې څخه یې بایکاټ وکړ. تیر هفته زلمی خلیلزاد د افغانستان میډیا سره خبرو کې وویل چې د تیرو شپږو میاشتو څخه یې کوشش کړی او په طالبانو او صدر اشرف غنی باندې یې غږ کړی دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره خپل پلاوی راوړاندې کړي. د په افغان حکومت نیوکه وکړه چې د خبرو لپاره یې تر اوسه کومه ډله نه ده راوړاندې کړې. بلخوا یې د طالبانو ستاینه وکړه چې خپل استازي یې خبرو ته ورلیږلي. ده وویل که چېرته افغان حکومت په وخت خپله جرګه جوړه کړې وه نو دومره زیاته مرجوبله به نه کېده. د روان کال په څو میاشتو کې طالبانو لخوا په افغان عسکرو بریدونو کې په سوونو عسکر وژل شوي یا جوبل کړی شوي دي. خو څېړنکار وایي چې د افغانستان منتخب حکومت تر دې وخته پورې د سولې په خبرو کې نه شاملول هم د اندېښنې خبره ده او باید چې د هغوی اندېښنو ته هم پام راوګرځول شي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تازه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د تیرې فروری په 14 تاریخ د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر کې په یو خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د دواړو ملکونو د زمینی او د هوایی فوجونو ترمنځ د سنگینې نښتې وشوې. هندوستان د پلواما د پیښې د ذمهوار ګوند د جیش محمد د ترهګر ګوند ګرځولو دپاره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته خپله عرضي وړاندې کړه، خو د چین د مخالفت له سببه د هندوستان کوشش ناکامه شو. نن د امریکې په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د یلینا بایبرمن او د جیر شوارز یو شریک مضمون کې تونلارو سره د پاکستان او د چین د سوداګرۍ په حق لا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین لخوا سلامتی کونسل کې د هندوستان د قرارداد د ناکامه کولو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د حالات نور خراب شوی دي. مضمون لیکي چې پاکستان کې د خپلو شپیتو اربو ډالرو د سرمایه‌کارۍ د حفاظت دپاره د چین د تونلارو پالل یقینا چې عجیبه خبره ده. د جیش محمد په سفارتي پرده کې په پټولو چین په دغه ټوله سیمه کې خپل اقتصادي مفادات محفوظه کول غواړي او د همدې سوچ تر مخې چین په پاکستان زور راوړلی دی چې افغان طالبان د کابل حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. پاکستان دا وخت د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. که دا خبری کامیابیږي نو د دې په نتیجه کې به امریکا خپل فوج د افغانستان نوباسي. بلخوا چین په افغانستان کې درنو منصوبو شروع کولو ته تیار ناشته. فارن پالیسی کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکل شوی دی چې چین په سویلی ایشیا کې ډیر په احتیاط سره د صبر او زغم پالیسی اختیار کړی ده. چین افغانستان کې د محکمتیا مرسته کوي او په تازه ورځو کې پاکستان دې ته تیار کړی دی چې د طالبانو او د امریکې په خبرو اترو کې افغان حکومت هم شامل کړي. چین چې په دې سیمه کې کوم کارونه وکړل دا ورله په دې سبب لازمي وو چې چین د خپلو مفاداتو د اسلامي توملارو د هدف کېدو نه بچ کول غواړي، خصوصا په داسې حالاتو کې هر کله چې په عالمي الکترونیکي میډیا او مطبوعاتي میډیا د چین د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو د بندیوانۍ په کیمپونو کې په اچولو په چین سخت ټکونه روان دي. ډیر خلک خوای چې چین په سیمه کې د سی پیک د خپلې منسوبې د حفاظت لپاره د جیش محمد مولانا مسعود اظهر خپل انداتا غني، خو مضمون لیکي چې د سی پیک منسوبې په لار کې د وړاندې د یو شمیر خندان پراتی دي. د سی پیک د منسوبې د کامیابۍ لپاره افغانستان کې امن او خلاري بنیادی شرط دی. په دې لړ کې پاکستان باندې لازمه کیږي چې د خپلو ساتلو ترهګرو واګی راکاږي او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره په اخلاص سره کارو کی. فارن پالیسی کې د چاپ شوی مضمون په اخر کې لیکل شوی دی چې د پلواما د واقعي نه یقیني فائدہ افغان طالبانو ته رسیدلې ده. افغان طالبان د شروع ورځې راسي افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دوی نه یوازې افغان حکومت غیر قانونه بلي بلکې په افغان حکومت د امریکای د فوجونو افغانستان نه د نوتو د بانو جوړولو تورونه هم پوره کوي. د طالبانو یو ستر مشر خپل یو وضاحتي بیان کې ویلي دي چې موږ ته دا مسله جوړه ده چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو مشران راپسې انختی دي چې د افغان حکومت جرګې سره کینو. زموږ زړه دا په هیڅ ډول نه غواړي. په دغه وجه مو د خبرو اترو ځای د سعودي عرب نه قطر ته وړلې دی. خو اوس د تیرو سو میاشتو راسې پاکستان په طالبانو ډېر بې مثله فشار راوړلی دی. چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د طالبانو یو ستر چارواکي رائټر خبر رسانی ایجنسی ته ویلی دی، ما د دین وړاندې د پاکستان له طرفه د افغان حکومت په حق کې دومره فشار نو لیدلې، ځکه چې د پاکستان واکدارانو موږ ته کرخ راخ کلی ده چې تاسو یعنی افغان طالبان به لازمی طور افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د دې لپاره د پاکستان واکدارانو په 13 جنوري کې د افغان طالبانو یو ستر کمانډر گرفتار کو او د نورو طالبانو مشرانو په کورونی چاپی شروع کړی دی.
تا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. پاکستان خبرداري ورکړې چې هندوستان د دې خلاف د تازه پوځي حمله کولو لپاره د منسوبې تیاری کوي، او په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د نوي ډیلي لخوا سیمه ییز امن او ثبات په خطر کې اچولو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه سفارتي مداخلت وکړي. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ د اسلام آباد خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وکړي چې هند د پاکستان پر ضد د یوې نوې کاروایي منصوبه جوړوي، او امکان سرګند کړي چې هند د اپریل د 14 او 16 نیټې ترمنځ موده کې جاری هیئت کولی شي. اخوا په پارلمان کې مخالف ګوندونو د شاه محمود قریشی په دې بیان سخت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت دې په سمدستي ډول د پارلمان غونډه راوبلي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په حال د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د پلوامه په رنګ یو بل پیښه کیدی شي، او هند د دې په پلمه د پاکستان پر ضد د کاروایي منصوبه جوړوي.
هماره پاس اس وقت ریلایبل انټیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
هغوی موږ سره دا وخت پاخه خفیا اطلاعات دي چې هند د پاکستان پر ضد د عملیاتو لپاره یو نوی منصوبه جوړوي، او زمنګ د اطلاعاتو تر مخه د 14 او 16 اپریل په میانز موده کې هند دغه کاروایی کولی شي، او موږ په دې اړه د سلامتی کونسل 15 غړي هیوادونه هم د خپلو اندېښنو څخه خبر کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دې داوی د آزادو سرچینو لخوا پخله نه دي شوی، او نه هند تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل ښکاره کړی. شاه محمود قریشی هم ویلی دی چې د دې خبر د هند لخوا کم تردید مخې ته نه دی راغلی، او پاکستان د هند په خاموشه هم اندېښمن دی. د خارجه چارو د وزیر وینا و چې هند یو خطرناک لوبه کوي، او کو داسې کیږي نو په سیمه به د دې منفي اغیزې وي، او زیاته کړي باید چې نړیواله رولولي د هند دغه غیر ذمہوار چلند نوټس واخلي او په دې لارې د تلو نه من کړي. اخوا د مخالف پیپل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر نفیسا شاه د شاه محمود قریشی دا بیان یو شوشه او د ګرانې زپلی ولس د ډارولو یو حساب بللې ده. د ډیو ریډیو سره د شاه محمود قریشی په بیان خپل عکس العمل کې د نفیسا شاه ویناوه، کو د شاه محمود قریشی دا بیان ریښتیاوي نو دا د اندېښنې خبره ده، او په میډیا باندې د دې خبرې د سرګندولو پر ځای ورله د پارلمان غونډه را بلل پکار وو.
جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے. اگر تو یہ اس میں فیکٹس ہیں اور اس پہ بنیادیں ہیں تو ان کو فل فور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے، اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں اعتماد بھی جو ہے وہ لینا چاہیے.
دا مرکزی حکومت لخوا دا ناچل تنظیمونو پر ضد دا اوسنی عملیاتو په باب له د یو سوال په جواب کې نفیسا شاه ویل چې د ترهګرۍ ضد ملي تګلاره په متفقه توګه د پارلیمان نه منظور کړی شوی وه، خو د بده مرغه تیر او اوسنی حکومتونو په دی د زړه د خلاصه عمل نه دی کړی.
پہلے آپ کی 70 پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز تھی، کیا وہی پروسکرائبڈ ہیں؟ ان میں اضافہ ہے، ان کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ وہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کو بتائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد ملے، تو پھر ایک یونینیمسلی ایک ایکشن ہوگا ان کالعدم تنظیموں کے خلاف.
ہغوائی مخ کے اویا تنظیمونه کالعدم ګرځولی شوی وو، باید چې حکومت پارلیمان په دې اړه اعتماد کې واخلي او وخایي چې دا مهال څومره تنظیمونه ناچل دي، او د هغوی پر ضد تر دې وخته پورې کم ګامونه پورته کړی شوی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند لخوا د پاکستان پر ضد د یوې بلې کاروایۍ د اندېښنا په داسې حال کې څرګنده کړې چې د روان کال د فروری په 14 نیټه د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د 40 هندي عسکرو په وجنه د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې او هند د دغې برید پړه په پاکستان اچولې وه او دا وخت هم په لاین آف کنټرول د دواړو خواوو ځواکونه په یو بل ډزې کوي او یو بل ته د مرګ جوبلې اړولو ادعا یې مخې ته راځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دی. ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت طرابلس کې چاپېره سیمونه د عامو خلکو او جوبل کسانو د راویستلو لپاره په سمدستي توګه د 2 غنټو د ډزبندۍ اپیل کړي، چېرته چې د پوځي کمانډر جنرال خلیفہ حفتار وفادار ځواکونه د پایتخت کنټرول کولو لپاره جنگ کوي. نور حال د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځې برخې کمانډان جنرال خلیفہ حفتر ته د وفادار ځواکونه مخه ته ودرېږي. مخالف جنرال خلیفہ حفتر د لیبیا د پلازمینې طرابلس ختیځې برخې نیولې دي او ښاغلی سراج وایي چې دې د کودتا هڅه کوي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مشن په سیمه کې د روان شخړې په سر ټولو ګوندونو ځ غوښتنه کړې ده چې د بشري مرستو لپاره د 2 ساعتو ډزبندي احترام دی وکړي. په عرب رسنیو کې په خبر سوي ویډیوګانو کې داسې ښکاري چې د هفتر ځواکونه د طرابلس ترلسبي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتې دي او د ټرمینلونو ځخه د باندې مورچې نیولې دي. له دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده سوې او نه هم په شا تمبول سوي. په عربي رسنیو کې دا هم ښکاري چې پلازمینه ته د هفتر ځواکونه له ننوتلو سره د ښار اوسېدونکو خوشحالي کوي. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون وایي د هفتر ځواکونه د پلازمینا خالد الفرغان برخې ته ننوتې دي خو وایس آف امریکا د دغه راپورونه په خپلواک توګه تایید نسی کولای. د جرنال هفتر فوزی ویاند احمد المسمری د شنبه خالی په ماپشین یو خبری غونډه ته د وینا په وخت وویل چې د هفتر تر کماندې لاندې ځواکونه په مخ روان دي. هغه زیاته کړه د هفتر ځواکونه د غاریان، جنوبا، کسر، البشیر او د سوانی ښارونو ته خپلې ولکې لاندې راوستې دي. هغه دا هم ویلي چې د لیبیا ځواکونو سره په جګړه کې د هفتر 14 سرتیري وژل شوي. ویان دا هم وایي چې هفتر ته د وفادار فوزي الوتکه د پلازمینې په جنوب کې په باب العزیزه فوزي مرکز باندې لږ تر لږه 4 بریدونه کړي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. غوی چې د مصراته شارت نږدې د هفتر مخالف الوتکو په غاریان شار باندې چې وست د هفتر تر ولکې لاندې ده پردونه کړې دي او یو شمیر کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال چې په لیبیا کې جګړه د پراخېدو په حال ده، ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس له اردن څخه د سفر په وخت په دې ټینګار کړی چې ملګرو ملتونه به د لیبیا د خلکو ملاتړ څخه لاس وانخلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامي وویل چې دې حالت له نږدې څارلې. هغه وایي د پلازمینې دننه او شاوخوا یو شمېر سیمو کې حالات د خرابېدو خواته روان دي او د ټینګار وکړو چې ملکي خلکو خوندي پاتې کېدو ته باید پام ونیسي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په کایره کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د لیبیا په پلازمینه کې د ثبات او امن راوستلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته چې له دغه هیواد څخه لیدنه کوي وویل په کال 2012 کې د معمر قذافي له ګوښه کېدو راهیسې لیبیا له کنټروله وتلې دی. شکری وویل د لیبیا په اړه د تیرو 100 کلونو راهیسې اندېښنې زیاتې سوې دي چې حالات پکې بې ثباته سوي او ترهګري پکې پراخه سوې ده او عام ولس یې له ګواښونو سره مخ سوي. لاروف د ټولو شکیلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه ودروي او خبرې د پیل کړي او وویل چې نړیواله ټولنه باید د حالاتو خرابېدو څخه مخه ونیسي. هغه د لیبیا په جګړه له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه دې ودروي او خبرو ته د کښېني. د ملګرو ملتونو استازي سلامي هم په دې ټینګار وکړو.
د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د امریکای نمائندگانو ایوان عدالتی چارو کمیټه مشر جیری نیډلر وای د ډیموکراټیک پارټۍ غړي د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې دروست لاسوهنې پلټنه کوونکی ځانګړي وکیل رابرټ مولر تیار کړی پوره رپورټ لیدل غواړي، ځکه چې د نوموړي په وینا اټارنی جنرل ویلیام بار په سیاسي توګه بې طرفه نه دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ صدر ډونالډ ټرمپ او د وایټ هاوس چارواکو هغه میډیایي رپورټونه رد کړي چې ګینې د خصوصي کونسلر رابرټ مولر رپورټ د صدر ټرمپ سیاسي بڼې ته زیات نقصان رسولی شي. صدر ټرمپ په ټویټر لیکلی داسې ښکاریږي چې د ټرمپ نه نفرت کوونکي د باب مولر د ټیم دیارلس غړي او قهرجن ډیموکریټان په ناقانونه توګه میډیا ته خبرونه ورکوي او جالی میډیا د خپل سرچینو او د هغوی نه بغیر خپل خبرونه تیاروي. صدر ټرمپ په ټویټر زیاته کړي، زمونږ د بی ایمانه او کرپټ میډیا لپاره سرچینې هیڅ معنی نه لري، دا هسې ټوکه ده. یاد دی وی چې تیره میاشت د امریکا لوی سانوال ویلیام بار د مولر د رپورټ پر رڼا کې تیار کړل شوی خط کې کانګرس ته لیکلی وو صدر ټرمپ او د هغه سلاکارانو د روس سره په سازش کې ملګرتیا نه ده کړې. د امریکا د صدارتي ټاکنو په محل د ډونالډ ټرمپ او د روس ترمنځ د ساز باز معلومولو لپاره د رابرټ مولر په مشرۍ کې یو تحقیقاتي ډلې تقریبا دوه کاله د پلټنو وروسته خپل رپورټ تیار کړی وو او تیره میاشت د انصاف محکمې ته په حواله کړو. د امریکا لوی سانوال ویلیام بار په 23 مارچ د رابرټ مولر د رپورټ د سلور پاڼو لنډیز د یو خط په شکل کې کانګرس غړو ته ولېږلو. په دغه خط کې لوی سانوال لیکلی وو چې رابرټ مولر په خپل رپورټ کې دا نه دی ویلي چې صدر ټرمپ د ځان په ضد د لګول شوو تورونو د پلټنو لار کې خندان راولر کړی وو، خو د لیک تر مخه رابرټ مولر صدر ټرمپ د دې تورونو نه بالکل پاک هم نه دی ګرځولی. البته تیره اونۍ د رابرټ مولر د ټیم ځینو غړو مطبوعاتو ته وویل چې د هغوی تحقیقاتي رپورټ کې د صدر ټرمپ پر ضد ځینې مهم شهادتونه موجود دي. امریکایي ورځپاڼو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ د چهارشنبې یا د شورو په ورځ خپل رپورټونو کې دعوه کړي چې د رابرټ مولر د ډلې غړي د لوی سانوال ویلیام بار د دې خبرې سره متفق نه دي چې ګینی په راپورټ کې داسې شهادتونه چې د صدر ټرمپ پر ضد د ګامونو اغستلو ته اړتیا نه لري. لوی سانوال ویلیام بار د خصوصي کونسلر لخوا تیار کړل شوی د 400 پاڼو رپورټ ته بیا کتنه کوي او اراده لري چې دغه رپورټ کانګرس غړو سره شریک کړي، خو ښاغلی ویلیام غواړي چې داسې کولو نه وړاندې هغه اساس معلومات چې پکې د پوهانو یو لوی ډلې هغه کاروایی او نړیوالو استخباراتي ادارو لخوا شریک کړی شوي معلومات د رپورټ نه لري کړي. خو د استازو شورا کې د جوډیشتي کمیټې مشر جیری نیډلر امریکایي ټلویزیون ته ویلي ډیموکراټان غواړي چې د مولر هغه رپورټ ته رسایي ولري، ولې چې لوی سانوال ویلیام بار بې طرفه نه دی. خغلی نیډلر زیاته کړه ویلیام بار د انتظامی یو نماینده غړی دی او صدر ټرمپ هغه په سیاسي توګه ټاکلی چې د صدر د مفادو دفاع وکړي.
کوم په دې باندې زمونږه د نن سهار د 3 غنټو خبرونه سرته رسیدي. نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجو د افغانستان د وخت مطابق 9 بجې به زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیوی رادیو د ټیم سره تاسو ته اجازه پاړم. د الله پامان.